द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوردونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا نن د زیارت ورځ کال 2013 د نومبر د میاشتې هډوم به نیټه ده دا وخت په اسلام آباد او سوابې کې د سحر شپږ او په کابل کې 15 نیم بجې دي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شروع ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 1:30 نیټه او د شپې 9 بجې دي د وی او ای ډیوا ریډیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی مې مړوم به ساسو پام را ګرځوم د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان مذهبي تندروډلو د توهین رسالت په تور بندي عیسائی خزي ستر عدالت لخوا خوشکېدو په فیصله خپل احتجاج لا دوام ورکړي او وزیر اعظم عمران خان خبرداري ورکړي چې یو سو تندرو کسان دي د خپل ګټو لپاره ریاست لا په ډغره نه ورزي په افغانستان کې د امریکني فوج کمانډر جنرال سکاٹ میلر وایي افغان جګړه د مذاکراتو پرته بل کوم حل نه لري او ویلي کو افغانستان کې ثبات را نغی نو داعش خراسان او القاعده به بیا د زید نړیوال اړی غړی لپاره پکاروي او د پاکستان حکومت د تیلو په مصنوعاتو کې مجوزه زیاتوالي پر ځای د یو لیټر پټرولو په قیمت کې د 50 روپو زیاتوالي اعلان کړی او وایي دا فیصله یوازې د نومبر میاشت لپاره ده سرټکی مو اوریدل اوس غوښه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان ستر عدالت لخوا د توهین رسالت په تور د مرګ سزا سره مخ عیسائی خزی آسیه بیبی بری کول فیصله وروسته سختریز اسلامي ډلو احتجاجونه شروع کړي او تشدد ویری زیاتې شوې دي د عدالت په فیصله کې ویل شو د استغاثه وکیلان په جرمونو ثابتولو کې بشپړ ناکامه شوي آسیه بیبی د کال 2009 راهسه په جیل کې و بلخوا د عدالت د فیصلې خلاف لارو کوڅو ته راوتلي او پلازمینه اسلام آباد کې په سړکونو ناست تندرو او مظاهرچیانو د سپریم کورټ فوز او حکومتي مشرانو خلاف نارې وهلي او د دړکو او ګواښونو لړۍ یې پیل کړې ده د پاکستان وزیر اعظم دغه مظاهرچیانو د شمار یو څو کسان بللي او خبرداري ورکړې چې دغه کسان دي د عدالت په فیصله ریاست لپاره ډګر نه ورځي نوموړي ویل اولس د دې کسانو د شر نه خبردار اوسي او په دې تور لګولې چې دغه تندرو عناصر د اسلام په نوم سیاست کول غواړي او په افغانستان کې د امریکني فوجونو مشر کمانډر جنرال سکاٹ میلر وایي د افغان جګړې حل فوجي نه ولی سیاسي دی په خپل مرکه کې جنرال میلر زیاته کړه افغان طالبانو هم په دې باندې پوه دي چې دوی دا جګړه اوس د ټوپک په زور باندې نشي ګټلی او وایي زما خیال دی چې وخت راغلی چې سیاسي حل ولټول شي جنرال سکاٹ میلر د امریکا ان بی سی ټی وی سره ځانګړي مرکه کې ویل د واک ترلاسه کول وروسته یې نوې جدي تګلار خپل کړې او هغه د افغان فوجیانو اوس د طالبانو پیدا کولو او ماتې ورکولو مت کې د کومک ده د فوزی جرنیل تر مخه موږ په طالبانو پسې راغستی او د دوی خلاف عملیاتو کې فوزیانو ته مرګ جوبله هم د بل صورت په نسبت کمه اوړي د جنرال سکاٹ میلر په اندازه کو افغانستان کې ثبات را نغی نو داعش خراسان او القاعده په شان تر هغه ډلې د دې زینا امریکا او خارجي نړۍ په نخښه قبول شي او د تیلو مصنوعاتو په قیمت کې زیاتوالی سره د پاکستان حکومت د تیلو په مصنوعاتو کې د مجوزه 9 روپو زیاتوالی پر ځای د 50 روپو زیات قیمت اعلان کړی او وایي دا فیصله د نومبر میاشت لپاره کړی د نړیوال بازار په تناظر کې د پاکستان اوګرا ادارې حکومت ته د پټرول په قیمت کې د 9 روپو ډیزل په قیمت کې د 6.5 روپو د خاورو تیلو په قیمت کې د 6 روپې او 20 پیسو زیاتوالی تجویز وړاندې کړی په شام کې د امریکا ملګری کورد وسلوال وایي چې د دوی په سنگرونو د ترکی له خوا شوې بمباره د داعش خلاف د دوی عملیات ته ځنډ ښکار کړی دي د شام په دیارل زور سیمه کې د سیرین ډیموکراتیک فورس په نوم وسلوال پراته دي چې ګڼش میره پکې کورد و ملیشو دا چې دوی وایي ترک اسکرو غربي شام کوبانی په سیمه کې د دوی په سنگرونو بمباري کړې ده او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګټارس د شام لپاره خپل نوی استازي نوم اعلان کړی دی ناروی سره تعلق لرونکي سفارتکار ګیر پیډرسن با د خاغل استیفان دی مستورا په ځای د شام د لانجې حل لټوي استیفان دی مستورا د 13 کالو راهسې په دغه عہده باندې فائز وو او د 3 کالو راهسې په یمن کې جنگ باندې اخته ټولو ډلو باندې امریکا غږ کړي چې د جنگ نه د لاس واخلي او د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د مذاکراتو برخه دي جوړ شي د امریکا خارجه وزارت نائب ویان رابرټ پالادینو په دې اړه ویلي د یمن او سیا غیان دی په سعودي او عرب اماراتو د میزایلو او ډرون الوتکو بریدونه پریږدي او سعودي دی هم د زیاتې آبادۍ والا ځایونو کې بمبارۍ نه ډډه وکړي او تېره اونۍ د امریکا پیټسبرګ ښار کې د يهوديانو په عبادت خانه شوي برید کې وجه شوي یولس يهوديانو کې د دریو اخري رسومات نن ترسره شوي. د تیرې نهې پر ورځ دغه مړو کسانو کې د دریو کسانو جنازې نن شوي او نور درې کسان به دی اونۍ خاورو ته سپارل کیږي. په پیښه کې ککړ کس رابرټ بورز باندې څلور څلوېښت دفعاتو لاندې مقدمه درج شوې ده او اندازه ده چې سبا نه به دغه مقدمه شروع شي. او د کینیډا بارډر ایجنسی ویلي چې دوی به اوس هر کال تر 10,000 پورې غیر قانونه کډوال د خپل ملک څخه شړي. د دې کسانو د کیس بیلون کې کډوال، سیاسي پناه غوښتونکي او د کینیډا قومي سلامتیا ته خطر والا کسان شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران لیدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی، تاسو زموږ د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري خبرونه مو اوریدل. اوس غوښ شي تفصیلی رپورټونو ته. رومبي د پاکستان ستر عدالت لخوا د توهین رسالت په تور باندې د مرګ سزا سره مخ عیسائی خزه آسیا بیبی بری شوی ده او د دغه فیصلې پس سخدری ز اسلامي ډلو لارو کوسو ته مخ کړي. دوی د حکومت د فوز او د سیاسي مشرانو او د عدالتي مشرانو پر ضد شعارونه ورکوي. دغه احتجاجي لړۍ دوام لري خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا دغه ګوندونو لا او دغه عناصرو لا خبرداري ورکړي چې ریاست لدی په ډګره نه ورځي. زموږ همکار ارباب محمود علي یو تفصیلی رپورت تیار کړی، ساسو په مرتره ګرځو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دی چې د آسیا بیبی په حق لا د عدالت د فیصلې په خلاف بلوشوي خلک د مذهب لپاره نه بلکې د سیاسي ګټې لپاره احتجاج کوي. عمران خان را پاریدلی خلکو ته خبرداري ورکړې چې ملک ته د نقصان رسولو نه لاس په سر شي او د ریاست سره د ډغرې وحلو نه ځان وساتي.
هم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے، ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے.
مونږ بچاته هم د نقصان رسولو او د ټرافیک و درولو اجازه ورنکړو. د تاسو ته اپیل کوم چې حالات هغه ځای ته مر سوي چې ریاست په ګامونو پورته کولو مجبور کړل شي. وزیر اعظم عمران خان زیاتوي چې را پاریدلی خلک غواړي چې عدالت دې هم هغه فیصلې وکړي کوم چې د دوی په نس صحیح دي. د عدالت د فیصلې وروسته په ټول ملک کې د تحریک لبیک پاکستان او نورو تندروا مذهبي تنظیمونو او مشرانو په احتجاج لاس پورې کړي. دوی د حکومت ختمولو، پوسټ د پوزي مشر په خلاف د راپاسېدلو او د قاضیانو د قتل کولو ویناګانې کوي. په ډېرو سیمو کې تعلیمي ادارې د امنیت د خرابې وضع له کبله تړلې شوې دي. د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړي او ویلي کېږي دواړو په پیدا شوي صورتحال خبرې اترې کړې دي. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف اسماعیل خان په خپل یو ټویټ کې لیکلي دي چې حکومت د تحریک لبیک پاکستان په خلاف د ګامونو پورته کولو فیصله کړې ده. صوبو ته ویلي شوي دي چې ګامونه پورته کړي او لارې آزادې وساتي. د قاضیانو په خلاف تشدد او د پوز د مشر په خلاف بغاوت ته د راپارولو وینا به غیر معمولي نه ګڼل کیږي. د عدالت په فیصله د آسیا بیبی وکیل سیف الملوک ویلي چې عدالت ته وړاندې شوي شهادتونه په یو قانون کې هم د مرګ د سزا لپاره نه کافي وو او دوی د عدالت فیصله د انصاف ګټه بلي. په آسیا بیبی باندې د تورونو لګونکو وکیل غلام مصطفی چودھری ویلي چې د تفصیلي فیصلې وروسته به ګوري چې په فیصله اپیل وکړي او که نه دی وایي په قانون یقین ساتي او د قانون لاره به خپلوي. آسیا بیبی په کال 2009 هم کې د مذهب د سپکاوي په تورونو ونیول شو او کال وروستو عدالت هغې ته د مرګ سزا وروله. په کال 2014 کې د لاهور هایکورټ آسیا بیبی ته د زیلی عدالت د مرګ سزا پر ځای وساتله. په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزه طاهره عبدالله د عدالت فیصله تاریخي بلي.
has rendered such an excellent judgment.
د پاکستان ستر عدالت ډیره ښه فیصله کړې ده. دا یو تاریخي فیصله ده چې د راتلونکي څو لسیزو پورې بلکې کېدې شي څو پیړیو پورې به د پاکستان عدالتي فیصلو کې به مثال نه وي.
په واشنگټن کې د سنټر فار سکیورټي پالیسي نومې د سیړنې ادارې مشر فرانک گرافینی د عدالت فیصله د معجزې په نوم یاد کړې. مطبوعاتو ته په یو بیان کې فرانک گرافینی ویل دی چې خصوصي معجزه د هغه درو قاضیانو جرأت دی چې دا ورته خ معلومه ده چې د آسیا بیبي په آزادولو کې دوی د خپل مرګ سند لاسلیک کړی دی. نور چارواکي د هغې په حق کې د ودرېدو او د مذهب د سپکاوي قانون خلاف په خبرو وژل شوي دي. په پاکستان کې د مذهبي توندروي په خلاف په رستو کې د حکومتونو لخوا نرم خوی باندې نه یوازې په خارجي ملکونو بلکې په پاکستان کې هم سیړونکو اندېښنې څرګندې کړې دي. د مذهبي توندرو په احتجاج پخوانی حکومت د دوی غوښتنو ته تسلیم شوی و. هغه وخت د حکومت د غوښتنې باوجود پوز د دوی په خلاف د ګامونو پورته کولو نه یوازې ډډه کړې وه بلکې دوی ته یې پیسې هم ورکړې وې. کله چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د اقتصادي مشاور په توګه یو قادیانی په خپل شورا کې شامل کړو نو هم د تندرو ډلو په غوښتنه د خپل فیصلې په شا شو او هغه یې د شورا نه لرې کړو. دغه وخت هم په پاکستان کې د اندېښنې څرګندېدلې چې د حکومت ګام ملک کې تندرو نور هم زړور کولی شي او یره یې څرګندوله چې په مستقبل کې به د تندرو غوښتنې نورې هم سیوا شي.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خیبر پختونخوا په سرخار په خبر کې یو غونډه شوه، یو سیمینار شوه چې په ګډون کوونکي مذهبي مشران، پوهان او د تعلیمي ادارو مشران شامل وو. دغه مشرانو پاکستان په ټولنه کې د مذهب، ژبه، کلتور، طاقت او جسمانی ساخت په بنیاد باندې جوړ شوی توپیر باندې خبرې اترې کړې دي او د دې معلومولو هڅه کړې ده چې د پاکستاني ټولنه ولې په دې بنیادونو باندې د تقسیم ښکار ده. زموږ هم خبریال حمید الله په دې حق لا رپورټ را لګلې، ساسو په مرته ګرځو.
د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د شعبې استاد پروفیسور عبدالرؤف اویل ټولنه که په هر طبقه کې ویشل کیږي اولنې وجه یې مالی مفاد وي.
دې ته په دې نظر ګورم چې داسې قسمه کمې خبرې وي نو د هغې په شا باندې څه مفاد هم وي، ځکه چې د خلکو دې سره معاشي مفاد هم وابسته شي، دغه شانتې د هغې د شناخت مفاد هم ورسره وابسته شي، د هغې د سروایول مسله هم وي. نو په دې وجه باندې دا ټولې خبرې پکې منځته راوستل پکار دي، صرف مذهب بنیاد نشي کېدلی.
سیدنکار حادم حسین اویل یووالی بیا داسې راتلی شي چې د ریاستي ادارو داسې ډانچې جوړې شي چې دا تمامې طبقې پکې ځان شریک او احترمند وګڼي.
هغې کې د مختلفو او د بیلابیلو طبقو، د بیلابیلو قامونو، د بیلابیلو صنفونو، د بیلابیلو توجیهاتو، خیالونو په بنیاد چې ادارې ولاړې او هغه هغې ته ځای ورکوي او هغه د اختیار مرکزونو ته پرېږدي، یعنی اختیار کې هغې ته ځای ورکوي یا اختیار پر سره برابر، یعنی شراکت داری هم پکې وي او ټالرنس او برداشت هم پکې وي.
خو پروفیسر عبدالرؤف وایي د ټولنې په یووالي کې بیا ډېر ضروري په دې ډلو کې د مخالفه فکر د فاره زغم دی.
دا خبره تسلیم کوم چې په موږ کې اختلاف شته دی او چې کله زه دا تسلیم کوم نو په دې بنیاد باندې تسلیم کوم چې زه دا خبرې نه خبر شم او داسې وکړم چې دی د خپل اختلاف سره ژوند تیر کړي او زه د خپل اختلاف سره ژوند تیر کړم. دې کې یاره دا ده چې اسې نه دغه اختلاف چې کله زه ته بل نه خبر شم نو خپل ځان ته ښه وایم هغه ته بد وایم.
ډاکټر پروفیسر حادم حسین وایي چې د پاکستان د اساسي قانونو ماده داسې جوړې شي چې تمامو توپیرونو ته درناوی او زغم ولري او د طبقو د ځانګړتیاوې په کامی بهیر کې نه یوازې ذکر بلکې حفاظت یې وکړي.
دې امتیازاتو، یعنی د انساني، د قومي، د صنفي او د کلیو د ښار ترمنځ چې کوم امتیازات دي، عین کې کم کم ځای کې چې دغه امتیازاتو ته د ختمولو لپاره سهولتکاري ده یا قوانین دي، هغه قوانین بشپړ شي، نور پراخ شي او چې کم دارو کاوي هغه قوانین وایستلی شي، هغه کې ترمیم راوستلی شي.
پروفیسر حادم حسین وایي د تاریخ سبق دا دی چې کومو ټولنو او ریاستونو په خپل ټولو وګړو فکری، مذهبي، کلتوري او سماجی او والی په زور تپلې نو هغه سماج ود نه دکړې بلکې رانړېدلې او زیانې موندې. حمید الله، وی او ای ډیو نیوز، په خبر.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د تاسو زمونږ رپورټونه اورئ. په خبرو نمو د حمید الله رپورټ واورئ. د اوس راځو بیا واشنگټن ته. زمونږ همکارې سمینا احسن یو رپورټ تیار کړی. په دغه رپورټ کې د امریکا د فوزونو په افغانستان کې مشر کمانډر جنرال سکاټ میلر هغه بیان دی کوم کې چې هغه ویلو چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل پرته بل کوم حل نشته. جنرال سکاٹ میلر این بی سی د امریکا یو ټی وی دی. هغه ته د مرکې په محل باندې ویلی دی چې دوی نه واړي چې افغانستان یو وار بیا د طالبانو د القاعده او د داعش تندره وډلو په شان د نورو ډلو اډه جوړ شي او د دې ځینې بیان نړۍ او د امریکا خلاف کاروای نه کوي. همدغه شان بیان د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم نن ورځ په سر کې ورکړو. د امریکا دفاع وزیر ویل چې دوی د دغه ډلو د ماتې لپاره او امریکا او ګرد نړۍ د محفوظولو لپاره په افغانستان کې به جګړه دوامدار ساتي او د افغانستان نه د وتو په نږدېو کې اراده نه لري. زموږ همکار سمینه احسن نه نور تفصیل په دغه رپورت کې اورو.
په افغانستان کې د امریکني فوزونو کمانډر جنرال سکاٹ میلر چا چې 13 میاشت خپل عہدې ذمہواری سنباله کړې ده وایي د افغان جګړې حل فوزي نه خو سیاسي دی. د امریکا این بی سی ټلویزیون سره مرکه کې فوزی مشر اویل طالبان هم په دې پوه دي چې دوی د وسلې په زور دا جنگ نشي ګټلې او کله چې چاته دا معلومه شي چې په جنگ او انتظار کار نشي چلی دی نو زما په فکر وس وخت راغلی دی چې موږ د دې جګړې سیاسي حل ولټو. د نهې په ورځ د امریکا په پیس انسټیټیوټ کې د خبرو په موقع د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم ویلي وو چې د طالبانو سره د امن لپاره د امریکې ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستو کې د ټولو اړخونو سره لیدل او د مذاکراتو د پاره حل زلي کړي. جیم ماتیس اویل موږ د خپل نظر د سولې په اړه کار کوو خو دا خبره هم باید د زړه په زور ومنو چې مذاکرات او جګړه څنګ په څنګ روان ساتل کېدې شي. زه پوهیږم څوک به په دې خبره زړه ماتي خو موږ فکر نه کوو چې دا به په جګړه کې آسان کاری. که غواړو چې بل 9/11 او نورې ورته پیښې ونه شي نو دا جګړه ضروری ده. خغلی میټس اویل د جنوبی ایشیا تګلاره 15 برخې لري چې لومړی برخه سیمه ایز خطرونه په پام کې نیول وو. دویمه برخه نور 3000 فوزیان افغانستان ته لیږل وو. دریمه برخه د دغه فوزیانو په وسیله افغان ځواکونو ته سلام مشورې ورکول او جنگي مهارتونه ورزده کول دي. څلورم مفاهمت یا پخلاینه او پنځم دغه تګلارې پر ځای ساتل دي. په افغانستان کې د 13 اگست او سپتمبر میاشتې د فوزیانو او امنیتي سرتیرو د پاره ډېری خونړۍ وي او د دوی د زرو پوري فوزیانو په دغه دوه میاشتو کې د ترهګرو د لاسه ژوند د لاسه ورکړي. دغه شان 13 میاشت وسلوال طالبانو د قندهار پولیسو مشر جنرال عبدالرازق بشمول د صوبایي استخباراتي ادارې مشر په ډزو وجلي. جنرال سکاٹ میلر وایي دوی نور داسې نشي کولای چې په یو ځای ناستي او د طالبانو د سره کمبرید انتظار وکړي. د زیاتۍ مونږ ځان طالبانو پسې ورتلو ته تیار کړی او په ځای د دې چې دوی په مونږ برید وکړي مونږ به دوی په نخښه کوو. جنرال میلر وایي دا طریقې په دې اختیار کړي چې دوی ته ځاني تلفات په ورستو کې زیات شوي دي. د امریکا ټرمپ انتظامیه په واکې راتلو سره افغانستان کې فوزي کمانډرانو د اختیارات زیات کړي وو. د صدر اوباما په دور کې امریکایي عسکرو باید عملیاتو اجازه غوښتلو. جنرال میلر وایي دوی په میدان د خپلو فوزیانو نه هم دغه قطخنې اوچتې کړي او غواړي چې افغان عسکر جنگ د طالبانو کور ته ویسي. د جنرال سکاٹ میلر په وینا مرګ جوبلا د جنگ برخه ده خو کله چې افغان عسکر د طالبانو خلاف عملیات کوي نو دوی ته مرګ جوبلا د طالبانو په نسبت ډېره کموي. په افغان جګړه کې د امریکا په مشرۍ کې ائتلافیان او افغان عسکر د مهال افغان طالبانو خود ساخته اسلامي خلافت یا داعش خراسان او القاعده په شان ترهګرو ډلو خلاف جنگيږي. د امریکې فوزونو کمانډر وای که څه هم داعش وسه پورې ننګرهار او کونړ پورې محدود دي خو ارمان د خپرېدو دی او په افغان خاوره موجود د ټولو ډلو نه زیاته خطرناکه ډله ده. القاعده کمزوري شوې ده خو لا په میدان موجوده ده. د جنرال میلر په وینا دا جنگ دې پوری نه دی چې دلته په افغانستان کې سر روان دي بلکې د دې اصل اثرات د افغانستان نه بهر پریوزي ځکه چې دا ډلې د دې زینه بهر هم فعالیت کوي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم دې نکته ته په اشاره د واشنگټن پیس انسټیټیوټ کې د وینا په موقع وویل د بل 9/11 پیښې مخنیوي لپاره په افغانستان کې د وسلوالو خلاف جګړه ډېره ضروری ده.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټویټر @voa.div
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا تاسو په لګو شیبو کې زمونږه سحر په خیر بشیرین خبرونه او زمونږه همکارانو سمین احسن او رحمان بونیری صاحب سره د هغې موضوع به هم درته په لګو شیبو کې وړاندې کوو. تاسو هم په دغه پروګرام کې برخه اخیستی شئ. خو اوس په لړ شو د ریپورټونو اړخته. د تیلو په مصنوعاتو په قیمت کې زیاتوالی سره د پاکستان حکومت د تیلو په مصنوعاتو کې د مجوزه 9 روپو زیاتوالی پر ځای د 5 روپو زیات قیمت اعلان کړی دی او وایي چې دغه فیصله به د نومبر د میاشت لپاره دی کوي او د دغې نه عملي کیږي. دغه مجوزه زیاتوالی د قیمتونو ده دا د پاکستان د اویل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي یا اوګرا لخوا ورته شو، کوم چې په پاکستان کې د تیلو د ګیسو قیمتونه تعین دغې کوي. دې ادارې حکومت ته تجویز ورکړو چې په نړۍ کې د تیلو مصنوعاتو کې یا د بیرل پر سر باندې په نړیوال بازار کې د قیمت زیاتې دو پر سر باندې د ډیزل په قیمت کې 6.5 روپو د خیر د خورو د تیلو په قیمت کې 6 روپو سره پاسه د هغې زیاتوالی او د پټرولو په قیمت کې دی د 9 روپو زیاتوالی اعلان کړي. خو حکومت وایي چې د پټرولو په قیمت کې به دی خالي 5 روپۍ زیاتوالی راولي او غرض یې داری چې په اولس باندې د وړاندې څخه زیات بوج نور زیات نشي. د تیلو بیو سره به د پاکستان په اقتصاد او د عادي ولس په ژوند باندې څه اثر پرېوځي؟ زموږ همکار عدنان رشید په دې باندې یو تفصیلي رپورټ تیار کړی. دغه رپورټ ته تاسو پام راګرځو.
د پاکستان حکومت نن یعنی د نومبر اولنۍ نیټې نه د تیل نرخ زیاتولو فیصله کړې ده. دغه فیصلې تر مخه د یو لیټر پېټرول نرخ 5 روپۍ او د های سپیډ ډیزل نرخ 6 روپۍ او 10 پیسې زیاتې کړل شوې دي. د یو لیټر د خاورو تیل 3 روپۍ ګران کړل شوی دی. د میډیایي رپورټونو تر مخه عالمی مارکیټ کې د تیلو قیمتونو د زیاتې وروسته پاکستان کې د تیلو او د ګیس انتظام ادارې اوګرا د حکومت نه غوښتلی وو چې د پېټرولو قیمت 9 روپۍ او 2 پیسې او د های سپیډ ډیزل قیمت 14 روپۍ او 2 پیسې زیاتې کړي. د پاکستان خزانی وزارت نه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی حکومت په جزوی توګه نرخونه ګران کړي دي چې په عوامو باندې د کم نه کم بوج واچول شي. اوګرا وړاندیز کړی وو چې د لایټ سپیډ ډیزل قیمت 6 روپۍ او 8 پیسې زیاتې کړل شي او حکومت دغه منلې ده. دغه فیصلې سره په پاکستان کې د یو لیټر پېټرول نرخ 9 روپۍ او 14 پیسې د های سپیډ ډیزل نرخ 112 روپۍ او 94 پیسو ته رسیدلی دی. په تیر یو کال کې عالمی مارکیټ کې د یو بیرل د تیل قیمت د 85 نه 95 ډالرو ته رسیدلی دی، کوم چې په مجموعي توګه 3.69% جوړیږي. د پاکستان زیاتره واردات تیل او د تیلو مصنوعات وي. د هیواد صنعت، مواصلات او توانایي پیداوار په تیلو چلیږي. د سیړونکو په نظر د نوي نرخ سره به په هیواد کې نور اګرانی هم راشي. د تیلو د نرخ ګرانولو فیصله په داسې حال کې شوي چې د پاکستان اقتصاد د سخت فشار لاندې دی او د عمران خان په مشرۍ کې جوړ د تحریک انصاف حکومت د ملګرو هیوادونو او عالمی مالیاتي بینک یا IMF نه د قرض اغستلو لپاره هڅې کوي. یاد دوی چې 13 اونۍ سعودي عرب او د پاکستان حکومتونو ترمنځ یو لوازنامه لاسلیک شوي چې تر مخه به سعودي عرب د راتلونکي 3 کلونو پورې پاکستان ته د 3 ارب ډالرو تیل په قرض ورکوي او د دغې ترڅنګ سعودي عرب به د پاکستان سټیټ بینک کې د 1 کال لپاره 3 ارب ډالره هم ایږدي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین نه مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره هم نن د چین 5 ورځنی سفر کوي.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
په نړیوال مطبوعاتو کې سراغلی دي زموږ همکار مختار خلیل متکتنه کړې ساسو په مطرح ګرځو.
نن د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ د اربونو ډالرو د قرض د لین دین په حق له د نامتو لیکوال او تجزیه نګار د زاهد حسین یو تفصیلي تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ څه سودا شوی ده. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې وزیر اعظم عمران خان تیره هفته سعودي عرب نه د شپږو اربو ډالرو د قرض بوت کولو نه ملک ته په واپسۍ دا اعلان کړی دی چې دی به د یمن د جنگ ختمولو په غرض د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د منځګړي کردار ادا کوي. مضمون لیکي چې د عمران خان دا دعوه بې شکه چې یوه لویه دعوه ده او د یو داسې وزیر اعظم دعوه ده چې څو ورځې وړاندې د خپل ملک مالي مشکلاتو سختې مایوسۍ او ناامیدۍ سره مخ کړی و. عمران خان د سعودي صحافي د جمال خاشقجي په ناترسه قتل دنیا کې هر طرف نه په سعودي عرب د ملامت ویلو باوجود سعودي عرب کې د سرمایه کارۍ په موضوع کیدونکې بین الاقوامي غونډې له لاړو او سعودي عرب نه د قرض په اخیستو کې کامیاب شو چې په قول د عمران خان هیڅ شرط تونه ورسره تړلی شي ویني دي. خو دلته سوال دا پیدا کیږي چې آیا یو قرضدار ملک په داسې یو ملک د خپلې منځګړتیا فیصله منلی شي چې هغه نه قرض هم اخیستی وي. ډان لیکي چې یمن د سعودي عرب د زورګیری ښکار ملک دی. په دې جنگ کې تر اوسه پورې په زرګونو خلک وژلی شوي دي او په لکونو خلک لږو توندو سره مخ دي. اگر که ایران د یمن د جنگ نه بریو ذمه نشي ګرځولی کېدی خو دا یو حقیقت دی چې دا جنگ د ایران په لمسون نه دی انختی. په دې سبب د وزیر اعظم عمران خان په دې جنگ کې د منځګړي د کردار ادا کولو خبره د ده خپل یو خواهش کېدی شي. او بل طرف ته په دې هم د چا یقین نه راځي چې د سعودي عرب لخوا په دومره خلاص مټ د اربونو ډالرو قرض سره وس خبرې نوی تړلی شي وي. خو د سعودي عرب او د پاکستان د تعلقاتو تاریخ ته که وکتی شي نو معلومه به شي چې دا لومبی ځل نه دی چې سعودي عرب د پاکستان امداد ته را وړاندې شوی دی. بلکې په تیرو وختونو کې هم چې پاکستان کله هم مالي لحاظ سره په تیندکونو شوی دی نو سعودي عرب ورله لاس ورکړی دی. خو دا ځل معامله لږه شان جدا ده. د پاکستان خلکو ته دا نه ده معلومه چې د دې مالی امداد په عوض کې پاکستان د څه خبرې ست کړی دی. اخبار لیکي داسې قوي دلایل نشته چې خلک په یقین وکړي چې د پاکستان موجوده حکومت هم ګنې یمن ته د خپل فوج د نه لیږلو په پخوانی فیصله ټینګ ولاړ دی. البته سعودي عرب کې د پاکستان د فوج د موجودګۍ امکان د رد کېدو نه دی. پاکستان د یمن د جنگ د شروع کېدو سره په سو سو کرته دا خبره کړې ده که د سعودي عرب سالمتیا او سلامتیا ته خطره پیښه شوه نو پاکستان به جواب کوي. د یمن د جنگ دپاره د سعودي عرب په مشرۍ کې د جوړ فوزي اتحاد د یمن په جنگ کې د ککړېدو د لاسه دغه سیمه قسمه قسم مسلو سره مخ شوې ده. امریکا او نور غړي ملکونه ایران سره د اختلافاتو له سببه د یمن په جنگ کې د سعودي عرب او د سعودي عرب د اتحادیانو مرسته کوي. خو د جمال خاشقجي د قتل وروستو حالات په بدلېدو دي. د امریکې صدر ټرمپ هم چې د سعودي عرب د شاهي حکومت ډېر خوږ دوست یادېږي سعودي حکومت ته یمن کې د جنگ ختمولو وینا کړې ده. په بین الاقوامي سطح ملامتو او تنقیدونو سره د مخ ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان پاکستان سره د اربونو ډالرو د امداد معامله د سیمې د موجوده حالاتو نه جدا نشي ګڼلی کېدی. اګر که پاکستان په علاقه کې د سعودي عرب او د ایران د متبرای په جنگ کې د غیر جانبدار اوسېدو پالیسی اختیار کړی ده خو دا خبره هم هیرول نه دی پکار چې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ کې په جوړ اسلامي فوج کې شامل دی. او غټه خبره دا ده چې د پاکستان پخوانی سرلخکر جنرل راحیل شریف د دې فوج مشر دی. زاهد حسین ډان اخبار کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی بې شکه چې د سعودي عرب په خلاص مټ قرض به پاکستان د خپل تاریخ د بدترینو مالی مشکلاتو نه اوباسي خو دا محتاجی پاکستان د مشرق وسطا په دلدل کې انخرولی هم شي. په دې سودا د پاکستان حکومت د خپلې سفارتي کامیابۍ د ډنډوري غږولو په ځای باید چې دا پارلیمان ته وړاندې کړي.